څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې مو پر افغان حکومت د امریکا د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو فشار خبرو چې له شویو ادعاو سره سمې د انتخاباتو د درخلیو په برخه کې راوستي او د جدي چیرنې غوښتنه کوي. د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط نور مطالب هم خبرو، خو د مطالبو تر بشپړې معرفي مخکې به راشو. د دې سات خبرونو ته لومړی هم د افغانستان کورني خبرونه مجاهد جواد وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په ختیځ دروازه کې د نننۍ ځانوژونکي حملې په ترڅ کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. د کونړ ولایت د سرکانو دورسوالۍ په ګنجګیل نومي سرحدي سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو سره همدا اوس جګړه روانه ده. او په نړیوالو خبرونو کې باورو چې په پام کې ده چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن د پارلمان په غونډه کې د افغانستان لپاره د دې هیواد په ستراتیژۍ رڼا واچوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په ختیځ دروازه کې د ایساف د ځواکونو د قراول څنګ ته د نننۍ ځانوژونکي حملې په ترڅ کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیې کې راغلي دي چې په ټپیانو کې د دوه روغتیایي وضع د اندېښنې وړ ده. د پیښې یو عیني شاهد محب الله ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
شش یا هفت نفر هم وطنهای ما زخمی شده بودن، مردمای ملکی، و دو نفر از ایساف
د وی زموږ شپږ یا اوه هوادوال ټپي شوی و چې ملکی وګړي و او د ایساف دوه تنه وژل شوی و. همدا زما د سترګو لیدلې حال و. اخوا طالبانو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د بیخي مسؤلیت په غاړه اخیستی او زیاتوي چې په دې برید کې 15 بهرني سرتیري وژلې دي، خو دولتي چارواکي د طالبانو د ادعا په کلکه ردوي. د کونړ ولایت د سرکانو دولسوالۍ په ګنجګیل نومي سرحدي سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو سره همدا اوس جګړه روانه ده. په ختیځون کې د سرحدي پولیسو قومندان جنرال محمد زمان موزی ازادي راډیو ته وویل چې له مخالفینو سره دغه جګړه نن سهار هغه مهال رامنځته شوه کله چې افغان امنیتي ځواکونو په سیمه کې تصفیه عملیات پیل کړل. د وړاندې وویل په دغو عملیاتو کې سرحدي ځواکونو ته کومه مرګ ژوبله نه ده وختې. زبیر صدیقي چې په سیمه کې ځان د حزب اسلامي ویان معرفي کوي ادعا کوي چې په دې جګړه کې یې د ولسو او شلو ترمنز افغان او بهرني سرتیري وژل دي. نن له غرمې وروسته شاوخوا 2 بجې د خوست د دیني عالمانو د شورا د مشر مولوي محمد ایوب په موټر چاودنه وشوه. د خوست د امنیت قومندان عبدالقیوم باقیزوی ازادي راډیو ته وویل چې پیخه د خوست خار د دواخانو په لاین کې رامنځته شوې ده، خو د پیخې پر مهال نوموړی او د هغه ساتونکی په موټر کې نه و. اخوا چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو نن د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د یوې امنیتي کمپنۍ په ساتونکو باندې حمله کړې ده. د میدان وردګو د والي ویاند شاهد الله شاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیخه کې د امنیتي کمپنۍ 3 کسان وژل شوي دي. د دغو دواړو پیخو په اړه طالبانو څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هیله څرګنده کړې چې په دې اونۍ کې به د رایو د شمیرنې بهیر پای ته ورسیږي او په دقت سره به پر شبیو شکایتونو باندې غور وشي. کای ایډا په یوې تازه خبرې شوې اعلامیې کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د ټول ټاکنو د شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتل چې خپلې هڅې دوه چنده کړي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې د هغوی د کار په هر پړاو کې بشپړ دقت موجود دی. ښاغلي ایډا هیله څرګنده کړې چې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټول ټاکنو د شکایتونو کمیسیون دواړه خپل قانوني دنده په لوړو معیارونو سره سرته ورسوي او د ډاډ ورکوي چې وروستۍ پایلې په صادقانه توګه د افغانستان د رای ورکوونکو د ارادې ښکارندوی وکړي. او د میجان خوست صرافي د معلوماتو له مخې په کابل کې افغاني د بهرني وسارو په وړاندې داسې بدلېږي: $1 نه څلوېښت افغاني، €1 اوی افغاني، £1 نه اوی افغاني، او 50 پوله یو سعودي ریال، 13 افغاني زر ایراني تومان، 48 افغاني، یو اوی پوله زر پاکستاني کلداري، 1595 افغاني. دا د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه بالا فرشتي جلال زیس خبري.
د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن په کندوز کې د ناتو د قواوو د ورستي هوایي حملې د پوره سپیناوي ژمنه وکړه. افغان مقامات وایي چې د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې تېره اونۍ د تیلو پر دوو ټانکرونو د ناتو د قواوو په بمبارد کې لږ 45 تنه وژل شوي چې ملکیان هم پکې شامل دي. د جرمني صدر اعظم نن ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به هیڅ شی پټ نه پاتې کیږي، خو دی ویل چې جرمني ته وار له مخه قضاوتونه د منلو وړ نه دي. د قزاقستان په جنوب کې نن د سرحدي ساتونکو د هلیکوپټر په سقوط کې لږ تر لږه لس تنه وژل سوي. پیښه د ازبکستان سرحد ته نږدې د اوګام په غرونو کې شوې ده. وژل سوي کسان ټول د قزاقستان د سرحدي امنیت د ساتنې د ادارې KNB کارکوونکي وو. د دې ادارې یو ویاند ویلي چې د ازبکستان له لوري دوی ته خبر ورکړ سوی و چې شپږ تنه وسلوال کسان د دواړو هیوادو ترمنځ په ګډ سرحد د اوښتو هڅه کوي. د عراق پولیسو ای په کرکوک کې نن په چاودنه کې چې هدف یې د پولیسو یو غزمه وه د پولیسو یو لوړ رتبه افسر وژل سوی. د دې خبر نور جزئیات نه دي خبر سوی. د عراق صدر اعظم پر روسي کمپنۍ ژغ کړی چې په عراق کې خپل پانګونې زیاتې کړي. نوریال مالکی ویلي عراق له روسیې سره تاریخي روابط لري او د دواړو هیوادونو به په خپلو کې د همکاریو د پراخولو لپاره کار وکړي. په هغه خبر پاڼه کې چې عراق ته د روسیې د انرژۍ د وزیر سرګی شماتکو د سفر په پای کې خبره سوې، د تیلو او برېښنا په برخه کې له روسیې سره د عراق د همکارۍ د اړتیا یادونه سوې ده. د روسیې د دولتي خبري اژانس ایترتاس په حواله د روسیې د انرژي وزیر همدارس د عراق د برېښنا له وزیر کریم وحید سره په کتنه کې له عراق سره د برېښنا په برخه کې د پخوانیو قراردادونو د احیا او د نویو قراردادونو د لاسلیک کولو په اړه هم خبرې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د مسکو او واشنگتن روابط له پخوانۍ بې اعتمادۍ وروسته د شیګڼې په حال کې دي. لاوروف د روسسکایا غازیتا ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې په یو خبره سوي مطلب کې د 1991 کال د سټارټ تړون پر ځای چې اعتبار یې د روان کال په ډسمبر کې پای ته رسېږي، د اتمي وسلو د کمولو د یوه نوي تړون د لاسلیک کولو لپاره د هڅو ژمنه هم کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدیوف په تیر جولای کې د سټارټ د تړون پر ځای د یو نوي تړون پر لاسلیک کولو موافقه کړې وه. د چین په مرکزی ولایت هینیان کې د ډبرو اسکرو په کان کې په چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه مړه او تر څلور څلوېښت زیات زخمیان دي. د چین د مطبوعاتو په حواله د چاودنې په وخت لږ تر لږه 90 تنه کارګر ترمځکه لاندې د کان په کیندلو بوخت وو. په چین کې کانونه د نړۍ په سطحه تر ټولو خطرناک بلل کېږي. یوازې تیر کال د چین په کانونو کې تر 3000 زیات کارګر د ګاز په چاودنو کې وژل سوي دي. او چینایي چارواکو هغه اوربند چې دغه هیواد د شینجیان ولایت په مرکز ارومچی کې د تیریونی له سختو ناکراریو وروسته اعلان سوی وو لغوه کړ. تیریونی لسګونه زره کسان د شار واټونو ته راووتل او د ستونو لګولو په ذریعه د حملو له لړۍ وروسته په سیمه کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه وکړه. چارواکي وایي چې د دې مظاهرو په ترڅ کې 15 کسان وژل سوي، 15 تنه پولیسو نیولي او 12 تنه نور خلکو ته د ستونو لګولو په تور بندیان سوي دي. حکومت د پیچکاریو په ذریعه د حملو مسؤلیت پر مسلمانو بیلتون غوښتونکو اچولی. په اورومچی کې د تیر جولای په میاشت کې په مظاهرو کې لږ تر لږه 60 تنه وژل سوي وو.
دا د آزادۍ رادیو ده. په روانه خبرونه کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د افغانستان پر حکومت فشار راوستلی څو په انتخاباتو کې له ادعاو سره سم شوي درغلي جدي وڅېړي. ټاکل شوی ده چې دغو انتخاباتو لومړنۍ قسمي نتیجې نن تر 90% ډېرې اعلان شي. په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان سره شهیدلی یو. د کابل د نن ورځې د ځانمرګ برید پیشمو تعقیب کړې ده او د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ د تیرې اونۍ پیښه مو هم تعقیب کړې ده چې ویل کېږي کلسکونو کسان پکې وژل شوي دي. د افغانستان د اقتصادي اصلاحاتو په برخه کې مو له یوه نوي پروګرام خبر وو چې امریکا ورسره مرسته کوي. ازادي او اورېدونکي اونیز پروګرام هم وړاندې کوو. د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د افغانستان پر حکومت فشار راوستي څو په انتخاباتو کې د درغلیو مسله حل کړي. دا فشار په داسې وخت کې چول شوی دی چې ټاکل شوی دی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن تر 90% ډېرې قسمي نتیجې اعلان کړي. په همدې اړه به وروسته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان څرګندونې خپرې کړو، خو اوس د امریکا او ملګرو ملتونو د فشار په ارتباط د جرمني خبري اژانس د رپورټ په استناد جان قالی کوزی رپورټ اوروي.
یو لویدیز ډیپلوماټ د جرمني خبری اژانس دی پی ا ته ویلي په افغانستان کې د لویدیزو هیوادونو ماموریتونه په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو د ادعاو په اړه سخت اندېښمن دي او هڅه وکړه حامد کرزی قانع کړي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د شکایتونو په اوریدو او تحقیقاتو کې مداخله نه کوي. سی این این تلویزیون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دی او ډیپلومات لخلی ویلی په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر کارل آیکنبری او د ملګرو ملتونو چارواکو د دوشنبه په ماښام له حامد کرزی سره وکتل او له دنې په ټینګه وغوښتل چې د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ته د اجازه ورکړي چې د ډاکټر عبدالله عبدالله لخوا په رایو کې د حکومت د درغلیو ادعاوې دې وڅېړي. که چیرې کوم کاندید په سلو کې 50 ونه ګټي نو د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون به د دوهم ځلي انتخاباتو د کېدو او یا نه کېدو پریکړه وکړي. دی پی ا لیکي د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې تر اوسه یې په سلو کې 15 اویا رای شمیرلي او حامد کرزی پکې په سلو کې 8.6 خپلې کړې دي. ډاکټر عبدالله په سلو کې 1.1 رایې ګټلې دي. اژانس لیکي په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاو د انتخاباتو د عملیې د شفافیت په اړه پوښتنې رامنځته کړي او د راتلونکي حکومت مشروعیت یې تر پوښتنې لاندې راوسته دی. سی این این تلویزیون وای له حامد کرزی سره د امریکا د سفیر او د ملګرو ملتونو د چارواکو کتنه په حقیقت کې د افغانستان حکومت ته یو ډول خبرداری و چې د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون په چارو کې باید مداخله ونه کړي. یو افغان چارواکي دی پی ا ته ویلي د ډاکټر عبدالله عبدالله استازو د یکشنبه په ورځ له امریکایي ملګرو ملتونو او د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون له چارواکو سره په غونډه کې په ډاګه د انتخاباتو کمیسیون د حامد کرزی په طرفدارۍ تورن کړ. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وای د پاتې رایو د شمیرنې نتیجې چې ټاکل شوې وه د دوشنبه په ورځ باید اعلان شوې وای د روانې اونۍ پای ته ځنډولې دي. د انتخاباتو وروستۍ رسمي نتیجې به د سپتمبر له 12 نیټې مخکې اعلان نشي. حکومتي او لویدیزو چارواکو دواړو ویلي چې د رایو د نتیجو د اعلان ځنډ د تخنیکي عواملو له وجې نه دی، بلکې دلیل یې دا دی چې کمیسیون غواړي د درغلیو د ادعاو لپاره یو ډول حل پیدا کړي.
په رپورت کې مو اوریدل چې امریکا او ملګري ملتونه له افغان حکومت څخه غواړي چې له ادعاو سره سم شوي درغلی وڅېړي. ټاکل شوې وه چې نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لومړني قسمي نتایج اعلان کړي، خو تر اوسه پورې داسې څه نه لیدل کېږي چې دا نتایج بشپړ اعلان شي. مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا هم ویلي وو چې د ورځې تر 16 به بشپړې رسمي نتیجې هم اعلانوي. آیا دا ژمنه اوس ترسره کېدای شي چې ابتدایي نتیجې بشپړې اعلان شي؟ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویان نور محمد نور څخه یاورو چې په کابل کې حمید مومند مرکه ورسره کړي.
ټاکل شوی و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روانې وږې میاشتې تر 12 نیټې پورې د شو انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي، خو تر اوسه پورې داسې نه لیدل کېږي. موضوع څه ده؟ آیا د پایلې ځنډول شوي که څنګه؟
لکه څنګه چې تاسو خبرې استئ، د ټاکنو خپلواک کمیسیون په څلورو بلابلو پړاوو کې البته د انتخاباتو پایلې اعلانوي. لومړی خبره په محلاتو کې د ناظرینو او د مطبوعاتو په وړاندې اعلان شوي دي، البته د رایو په محلاتو کې قسمی نسبی پایلې. تاسو خبرې استئ چې د پولۍ کې درې ورځې موږ د کنفرانسونو له لارې اعلانوو او نن هم موږ هڅه کوو چې تقریبا 95% پورې پایلې په ډاګه کړو او اعلان یې کړو. نو په دې شکل باندې روان یو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مطبوعاتو سره ژمنه کړې وه چې د سپتمبر د 10 پورې به ابتدایي پایلې هم اعلان کړي، نو چې پرون د سپتمبر 10 نیټه وه او نن موږ تقریبا په دې باندې ممکن بریالي شو چې 95% دغه رسمي پایلې اعلان کړو.
نور صاحب، که دا د ځنډ علت وښایې، آیا د ځنډ اساسي علت د شکایتونو څېړل دي که څنګه؟ کومه بله موضوع ده؟
بلابل موضوعات کېدای شي. یو دا چې تاسو خبرې استئ، د ټاکنو خپلواک کمیسیون بلابل ولایتو ته حیاتونه ولیږل تر څو ځینې محلات وګوري چې په ترس کې یا په پایله کې تقریبا 400 او څلوېښت محلات کرنټین شول. دا هم البته لکه یعنی دغه یو ورځ زنګ چې پکې راغی یو دلیل دی. او بل دا چې موږ په ډېر سرعت سره زموږ همکارانو کار کوو، هم د ورځې هم د شپې لخوا چې دغه ټوله ډیټا سیستم ته داخله کړي. کله کله ځینې تخنیکي ستونزې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون خصوصا د پایلو د راټولولو مرکز کارکوونکو ورسره مخامخ کېدل، خو هغه په دې کچه باندې نه وه. نو په هر حال تر دې زه فکر کوم چې په ښه توګه روان یو. فقط یو رزن پک راغله او نن مونږ په دې باندې کین بریلی شو چې څلور نه تر پنځه نوي فیصد پورې دغه پاله لاله کو.
یعنی دا خو به بیا هم هغه د قسمي رایو د اعلانولو یو برخه وي چې نن به هم پنځه پنځه
نوي فیصد تاسو ته په ډاګه کړه کله چې دغه قسمي رایې سل په سلو کې شوې هم خپل ابتدایي رایې دي نو کله چې دا پنځه نوي فیصد ته ورسېږي تاسو فکر وکړئ چې مونږ په دې باندې تقریبا بریلی شو چې دغه ابتدایي پاله په ډاګه شي.
نور صاحب کدا وایي د انتخابات نورسه کمیسیون اعلان وکړ چې دا وګي د میاشتې تر شپږشتمې نیټې پورې به د انتخاباتو هغه وروستۍ پایلې اعلان کړي. آیا دا پایلې به په خپل ټاکلي وخت اعلان شي که نه په هغو کې به هم د ځنډ کومه تمه شته؟
وګورئ دا د شکایت کمیسیون کار دی. د شکایت کمیسیون ټولو هغو شکایتو ته چې موجود وي هغې ته به رسیدګي کوي. کله چې مونږ دغه ابتدایي پایلې په ډاګه کړي بعد نه د دوی وڅکېږي. کله چې دوی ټولو شکایت ته رسیدګي مونږ ته به خپل د کار پایلې راپور راکوي او همداشان مونږ ته به په ډاګه کوي چې دغه ابتدایي پایلې چې مونږ په ډاګه کړي دا څومره درست دي او څومره درست نه دي. نو بالاخره به
البته ځینې ګنګوسې دي او اوازې دي په راپورونو کې د رسنیو په راپورونو کې ویل کېږي چې ځینې بهرني هیوادونه لاسوهنه کوي او دوی هڅه کوي چې د انتخاباتو د نتایجو اعلان وځنډوي. آیا دغه پروسه خو به د دغو لاسوهنو ښکار شوې نه وي؟
نه، په هېڅ ډول باندې نه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کراتو کراتو ویلې دي دا یو افغاني کمیسیون ده او ټول کارونه د افغانانو لوري مخته شي او مونږ هېڅ بهرني ته د دې اجازه نه ورکوو چې زموږ په کارونو که مداخله وکړي. دا چې کله کله ځینې اوازونه اورېدل کېږي په دې برخه کې هم د ټاکنو خپلواک کمیشن خپل غبرګون ښودلی دی او غوښتي دي چې مونږ ته اجازه راکړی شي چې د ټاکنو خپلواک کمیشن د شکایت کمیشن خپل خپل کې او بالاخره هغه پایله اعلان کړي. فقط تصمیم به د ټاکنو خپلواک کمیشن نیسي چې په کوم شکل باندې بالاخره دغه پایله پلاسي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور وویل چې نن به تر شاوخوا پنځه نوي فیصده پورې د ولسمشرۍ د انتخاباتو قسمي نتیجه اعلان شي. کله چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا نتیجه اعلانولي د ازادي راډیو له لارې به مو همهغه شیبه ترې خبر کړو. اوس په یوې خبرتیا پسې د هغه هیئت له مشر سره مرکه خبرو چې د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د تیر اونۍ د بمبارۍ د تحقیقاتو لپاره کندوز ته تللی دی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د روان خبرونې یعنی د دې سر د خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې واوریدل چې د جرمني سر اعظم انګلا مرکل نن په کندوز کې د ناټو د ځواکونو د وروستۍ هوایي حملې د پوره سپیناوي ژمنه وکړه. افغان چارواکي وایي چې د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې تیره اونۍ د تیلو پر دوه ټانکرونو په بمبارد کې لږ تر لږه څلور پنځوس تنه وژل شوي چې ملکیان هم پکې دي. د جرمني سر اعظم ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به هیڅ څه پټ نه پاتې شي. د افغانستان حکومت او په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ یو شمېر ادارو د کندوز تر پیښې وروسته سیمې ته د تحقیقاتو لپاره هیئتونه استولې دي. د افغانستان د حکومت لخوا یو هیئت د کورنیو چارو وزارت د جنایي عامر لوی پاسوال میرزا محمد یارمن په مشۍ سیمې ته تللی دی. د دې تحقیقاتو د جزئیاتو په اړه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال له ښاغلي یارمن سره د مرکې پر استناد رپورټ چمتو کړی دی.
دا سبریکی چې کندوز ته د جمهوری ریاست لخوا لیږل شوی هیئت تر اوسه پورې په دې نه دی بریالی شوی چې د چاردرو ولسوالۍ د خونړۍ پیښې د قربانیانو دقیقه احصایه ترلاسه کړي، ځکه هغه احصایه چې تر اوسه پورې د کندوز د رسمي مقاماتو لخوا خپره شوې ده له هغه څه سره په تناقض کې ده چې د خلکو لخوا وړاندې شوې ده. هیئت په دې باور دی چې تر هر څه وړاندې د بېلابېلو کلیو له مشرانو او متنفذینو څخه په پیښه کې د وژل شویو کسانو لیست ترلاسه کړي تر څو له یوې خوا د پیښې دقیقه احصایه ترلاسه شي چې د هغې په اساس د جمهوري ریاست لخوا تجویز شوې مرستې وویشل شي او له بله پلوه په دې پوه شي چې په دې پیښه کې په کومو کټګوریو خلک وژل شوي دي. لکه چې په دې باب ښاغلی یارمن داسې وایي:
فعلا در صدد ازی هستیم که تفکیک کنیم چه تعداد افراد مسلحه ایجا تلف شده چه تعداد.
همدا اوس موږ په دې لګیا یو چې پوه شو په دې پیښه کې څومره وسلوال افراد، څومره د دوی اصولي او نږدې خپلوان چې په خپله خوښه د پیښې ځای ته ورغلي دي، څومره خلک د ناپوهۍ له مخې ورغلي او څومره نورو ته هدایت شوی دی چې ورشي او څومره نور د فقر په اساس ورغلي دي. که څه هم په ټولیز ډول له شرعي او قانوني پلوه د پیښې ځای ته د دغو خلکو ورتګ د توجیه وړ نه دی.
د په داسې حال کې چې د دغسې یو تفکیک کار ستونزمن وباله زیاته کړه چې له ستونزو سره سره ضروری دی. آیا دغه تفکیک به پر ویشل کېدونکو مرستو څه اغېز ولري که نه؟ یو ځل بیا ښاغلی یارمند، دا چې موږ وایو تفکیک کوو منظور مو هم همدغه دی. په حقوقي لحاظ یو قصد وي چې یو سړی یو کار د پخواني تصمیم له مخې ترسره کوي او بل دا دی چې تیروځي، نو ځکه باید سره بیل کړای شي. خلک وایي چې د پیښې په قربانیانو کې د وسلوالو افرادو په نسبت ملکي وګړي زیات دي، نو ځکه یې یوه عمده نیوکه دا ده چې ایساف نه باید د 15 تنو وسلوالو لپاره په عامو خلکو بم غورځولی وای. دا چې د خلکو دانی و کسمه ده کنه ښاغلی یارمند داسې وایي، دا به د ائتلاف قوتونو لپاره ډېره ستونزمنه وي چې دوی ته خبر ورسیږي چې په فلاني ځای کې ملا عبدالرحمن له خپلو دومره وسلوالو سره دوه ارادي ټانکرونه کلي ته بوتلل او دوی دې بېغمه کینی. افغانستان ژمن دی چې له تروریزم سره د مبارزې په لاره کې همکاري وکړي او افغانستان ته چې کوم بهرني قوتونه راغلي دي هم د ملګرو ملتو د امنیت شورا د دغې ژمنې له مخې دي چې له تروریزم سره به مبارزه کوي، نو دوی هم تروریستان تعقیب کړي دي. ګننو په هماغه نیمه شپه کې به دوی څنګه د ټانکرونو شاوخوا راټول شوي خلک سره بیلولی چې کوم یې وسلوال او کوم یې ناوسلوال دی؟ په واقعیت کې دا تشخیص ډیر ګران کار دی، نو ځکه موږ دا نشو ویلی چې دا کړنه غیر معجده. په حقیقت کې دا خلک ناتو نه دي مجازات کړي، بلکې دوی په خپله ځان مجازات کړی دی، اما په عاطفي لحاظ دا ویلی شي چې دغسې کار باید نه وای شوی.
په راپور کې مو واورېدل چې د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د تېرې جمعې په شپه په بمبارۍ کې تر اوسه نه ده معلومه شوې چې څو تنه ملکیان وژل شوي دي. هاخوا د کابل د نن ورځ په بمي چاودنه کې د وژل شویو ملکیانو شمیر معلوم شو. د دې ځانمرګي برید راپورټ له کابله حمید مومن راکوي.
افغان چارواکو په دې ځان وژونکې حمله کې د څلورو کسانو وژنه او د 5 ټپي کېدل تایید کړې او ویلي دی چې د پیښې قربانیان اکثره ملکي وګړي دي. دا حمله د سه شنبه پر سهار شاوخوا 8:30 بجې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ختیځ دروازې مخې ته چې د بهرنیو ځواکونو لخوا کارول کېږي د دوی په یو موټر شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د پیښې له ځایه په لومړي سر کې یو مړی او 8 ټپیان روغتونونو ته وړل شوي، خو د دغه وزارت د رسنیو د څانګې مسؤل ډاکټر احمد فرید رایت د ازادۍ راډیو ته وویل چې د وژل شوو کسانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی.
آخري امار او ارقام د نننۍ پیښې دا مونږ ته کوي چې مونږ په مجموع کې متاسفانه 4 نفر شهیدان درلودل او 15 نفر مو زخمیان درلودل. زخمیانو ډېر سطحي جروحات درلودل چې هغوی البته رخصت شوي دي، ټول خپلو کورونو ته تللي دي. دغه شهیدان 4 نفره او د 15 نفره زخمیان ډېر سره ملکي کسان.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا په یوه اعلامیه کې ویلی دی چې په دې حمله کې 2 ملکي کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. له بل لورې د ایساف ځواکونو دا تایید کړی ده چې دا حمله د دوی پر ځواکونو شوې. د دوی یوې وایندې میرمن لارا وینټر د ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د دوی ځینې کسان په سرسري ول ټپیان شوي هم دي. دا وایي د ایساف یو شمېر کسان په دې پیښه کې ټپیان شوي چې حالت یې ښه دی او د ټپونو درملنې پر وخت شوې ده. د حمله د قراول مخې ته شوې او دوی له افغان چارواکو سره په ګډه د هغې په اړه تحقیقات کوي. د پیښې په ځای کې عیني شاهدانو د ازادۍ راډیو ته وویل چې له 14 وروسته دوی په سیمه کې مړې او ټپیان لیدلې، خو د شمېر په اړه یې څه نشي ویلی. د ملي اردو یو افسر بیا د ازادۍ راډیو ته وویل چې د پخپله د 2 بهرنیانو مړې لیدلې چې په سیمه کې پراته و. هغه د خپل سترګو لیدل حال داسې بیان کړ. د وایزه د پیښې ځای ته ورغلم او د ایساف له ځواکونو سره یو ځای شوم. په دې پیښه کې 2 موټر له منځه تللی و چې یو لاند کروزر او بل یو کورولا موټر و چې اور پرې لګېدلی و. په دې ځای کې زموږ شاوخوا 6 هېوادوال ټپیان و او 2 بهرنیان مړه پراته و. دا زما شخصي معلومات دی چې تاسو ته مې درکړل. خو وسلوالو طالبانو چې د دې حملې مسؤلیت منلی وایي چې په دې حمله کې دوی د بهرنیو ځواکونو 3 موټرې له منځه وړي او 25 کسان وژلې دي، خو چارواکي دا اداره دوي. په کابل کې د ځان وژونکو حمله په داسې حال کې شوې چې د 1 شنبه په شپه په یوه راکټي حمله کې د یوې کورنۍ 4 غړي چې ماشومان هم پکې شامل و ووژل شول. افغان ولسمشر حامد کرزي دا دواړه حملې غندلې او ویلې دي چې د هېواد د سولې دښمنان نشي کولی له دې لارې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
په راپورټ کې مو واوریدل چې په کابل کې نننۍ ځان وژون کې حمله څلور تنه وشلی او پنځه تنه زخمیان کړی دي. په یوه خبرتیا پسې به د افغانستان د بی امنیو په ارتباط یو تحلیلي مطلب خپور کړو.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان پر بیا امنیو یو تحلیلي مقاله خبره کړې ده چې د دې مقالې مهم ټکي جانقه الکوزای اوروي.
په سګنی اوړي کې په افغانستان کې د زیاتو وینو تویدو وجه وه او که د انتخاباتو اندېښنې وي. هر دلیل چې وي د افغانستان مسله یو ځل بیا په لویدیځو هیوادونو کې راګرمه شوه او د سیاسي مباحثو اصلي محور ګرځېدلې ده. خبره د ستراتیژۍ او تاکتیکونو نه ده، بلکې بحثونه په دې کې دي چې آیا لویدیځ هیوادونه به له دې نور هم په افغانستان کې پاته وي. واشنگتن پوسټ لیکي زیات وختونه داسې ویل کېدل چې د شمالي امریکا او اروپا ترمنځ د سیاسي کلتور توپیر موجود دی، خو د افغانستان د مسلې په اړه اوس په دریځ کې شباهت لیدل کېږي. یو امریکایي ژورنالیست جورج ویل څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکا دخالت او ماموریت د لومړۍ او دوهمې نړیوالو دواړو جګړو له مودې څخه هم زیات شوی دی. د جرمنی د دفاع وزیر چې کله وویل عسکر ممکن په افغانستان کې د نورو لسو کلونو لپاره هم پاته شي، نو سیاسي غوغای راپورته کړه. د دې هیواد مخالفو مشرانو وویل چې جرمنی عسکر باید سمدستي له افغانستان څخه ووځي. کاناډا د خپلو خلکو د مخالفتونو له وجې ممکن په 2011 کال کې په افغانستان کې د خپل ماموریت ختمول اعلان کړي. هالند همدا اوس ویلي چې دوی به په 2010 کال کې له افغانستان څخه ووځي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې لیکواله ان اپل بام لیکي تیره اونۍ د هالند په امستردام ښار کې د افغانستان په اړه جوړ شوي کانفرنس کې ما هم ګډون کړی و، او کله چې یو تن ویناوال د افغانستان جګړه وغندله او له دې هیواد څخه د بهرنیو عسکرو د ایستلو غوښتنه وکړه، نو ناستو خلکو ورته لاسونه پړخول او شاوخوا غږونه کېدل چې په دوو کلونو کې د بهرني عسکر له افغانستان څخه ووځي. واشنگتن پوسټ لیکي په نورو هیوادونو کې هم ټول ګوندونه په ګډه شکایتونه کوي چې د افغانستان د جګړې هدفونه څرګند او رښتینی نه دي. ورسپاڼه لیکي د انګلستان د دفاع وزارت یو چارواکي تېره اونۍ استعفا وکړه او وایي دی باور نه لري چې حکومت دی د افغانستان د جګړې لپاره چې له ترورستانو څخه نیولې د هیروینو د قاچاق تر مخنیوي پورې پراخه ده مشروعیت یا قانونیت ورکړي. ورسپاڼه لیکي امریکایي څېړونکي دا هم وایي چې خلک باید پوه شي چې د جګړې لګښتونه څومره دي، دا جګړه به تر کله دوام کوي او د امریکا ملي ګټې پکې څه دي. ځینې نور بیا وایي چې موږ باید اصلي ستونزو ته لکه پاکستان او نورو ته پام واړوو او یو واقعي حل ورته پیدا کړو. واشنگتن پوسټ لیکي هر څوک هر ډول فکر کوي، خو اصلي خبره دا ده چې د اروپا او شمالي امریکا مرکزونو هیڅکله هم د افغانستان د جګړې د هدفونو په اړه شک نه دی ښودلی. دوی په دې نظر دي چې د دې جګړې ګټل په افغانستان کې د منلو وړ یو حکومت ټینګېدل دي او بایللې د طالبانو او القاعده شبکې بیرته واکمن کېدل دي. ورسپاڼه لیکي د افغانستان جګړه آسانه جګړه نه ده، خو خلکو ته سمه نه ده تشریح شوې. زیات کلونه خلکو یا هغو کسانو چې د عراق د جګړې مخالفت کاوه د افغانستان جګړې ښه جګړه بلله او په دې اړه زیات دلایل هم نه ویل. د ورسپاڼې په باور د دې چوپتیا نتیجې په اروپایي هیوادونو کې ښه په ډاګه کېږي. د دې هیوادونو خلک داسې فکر کوي چې عسکر په افغانستان کې واقعي جګړه نه کوي او یوازې په پوځي مرستو کې ګډون کړی دی. د واشنگتن پوسټ ورسپاڼې لیکواله لیکي د پیژندل شوي لیکوال احمد رشید څرګندونو ته په پام زه هم په دې نظر یم چې افغانستان لا هم د ناهیلۍ حالت کې نه دی. دا لیکي ما د انتخاباتو په مهال هم لیکلي وو چې د افغانانو قاطی اکثریت نه یوازې په خپل هیواد کې سوله غواړي، بلکې یو ډول ډیموکراسۍ ته هم لیواله دي. مرکزی حکومت لا هم یو څه مشروعیت لري، خو ممکن زیات دوام ونه کړي. ورسپاڼه لیکي د افغانستان د ملي پوځ د غښتلتیا په مقصد د بهرنیو عسکرو زیاتول عاقلانه عمل دی، خو که چیرې د سړکونو رغول او د کرنې په سکتور کې پانګه اچونه ورسره مل وي نتیجه به یې ښه وي. د ورسپاڼې په باور دا کارونه د خلکو له ملاتړ پرته نه عملي کېږي او د خلکو ملاتړ تر هغې نشي ترلاسه کېدی چې سیاستوالې محرک نه وي. واشنگتن پوسټ د تحلیل پروسه کرخه کړې کی د جمهور رئیس باراک اوباما لپاره مناسب وخت دی چې د افغانستان په ماموریت کې متحدین ژمن وساتي. اروپا ته د یو دوه سفرونه د پردې تر شا خبري او افغانستان ته د نورو عسکرو استولې کار نه ورکوي. اروپایان ممکن د جور دبليو بش په نسبت په اوباما باندې زیات خوښ وي، خو دوی لا هم په دې نه دي ډاډمن چې دی به د بش په نسبت د افغانستان مسلې ته زیات متحد وي. جمهور رئیس اوباما باید چې د اروپا او امریکا دواړو خواو ته لاس په سینه کیږدي او د افغانستان د ماموریت لپاره د هیوادونو او خلکو ملاتړ ډاډمن کړي.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیر بیا د صوبه سرحد او قبایلی سیمو په لهجه او روان انګریزي خبري او لیکنه کوي ضرورت لري، لطفا د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ویب سایټ ته مراجعه وکړئ او هلته ځان رجستر کړئ www.rferl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي ویب پښتو @rferl.org.
د خبرونو په لنډیز پسې مو په افغانستان کې د اقتصادي اصلاحاتو لنوي پروګرام خبرو. د خبرونو لنډیز فرشته جلال زی اوروي.
د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن په کندوز کې د ناتو د قواو د ورستۍ هوایي حملې د پوره سپیناوي ژمنه وکړه او ویل چې د ملکي تلفاتو باندې پر ملکي تلفاتو جدي خواشینی ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وايي په کابل کې د نن سهار په انتحاري حمله کې دوه تنه وژل شوي او شپږ نور زخمیان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی وايي هیله لري د رای د شمیرنې پروسه په روانه اونۍ کې پای ته ورسیږي او پر شویو شکایتونو باندې غور وسي. د قزاقستان په جنوب کې نن د سرحدي ساتونکو د هلیکوپټر په سقوط کې لږ لږ لس تنه وژل شوي دي. د عراق پولیس وايي په کرکوک کې نن په چاودنه کې چې هدف یې د پولیسو یوه ګزمه وه د کرکوک د پولیسو یو لوړ رتبه افسر ووژل سو. د عراق صدر اعظم پر روسي کمپنیو ژغ کړی چې په عراق کې خپلې پانګونې زیاتې کړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د مسکو او واشنگتن روابط له پخوانۍ بې اعتمادۍ وروسته د شیګڼې په حال کې دي.
په افغانستان کې د اقتصادي اصلاحاتو او واکمنۍ ترنامه لاندې یو نوی پروګرام پیل شو. دا پروګرام د امریکا په مالی مرسته نن د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال او د افغانستان د مالی وزیر ترمنځ د رسمي سند په لاسلیک کولو سره پرانیستل شو. دا یوه 15 کلنه پروژه ده چې د افغانستان دولتي ارګانونو ته به د اقتصادي پالیسیو په جوړولو کې مرسته کوي. نور حال له کابله د حسیب شهید پر رپورټ کې.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د اقتصادي واکمنۍ او ورې پروګرام د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د 290 میلیونو ډالرو په ارزښت افغانستان د حکومت له لوري د هیواد اقتصادي کړنلارې او پراختیا په هدف پر مخ بیول کیږي. د مالی وزارت وایي دا یو 15 کلنه پروژه ده چې د دولت د مهمو ارګانونو لکه د مالی، سوداګرۍ او صنایعو، د مخابرات او ټکنالوژۍ وزارتونو، د افغانستان بانک او د ملي شورا د اقتصادي کمیټې سره مرسته کوي سو اقتصادي پالیسۍ جوړې، عملي او خلکو ته د کار زمینه برابرې کړي. دا پروګرام د سې شنبې پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې د سرپرست او د افغانستان د مالی وزیر ترمنځ د رسمي سند په لاسلیک کولو سره پرانیستل شو. امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جاکوب لیو وویل افغانانو د داسې یوې سترې پروژې په لاسلیک کولو ته اړتیا درلوده.
Very importantly, this economic growth and government's initiative is focused on the subnationals.
د اقتصادي واکمنۍ او ودې پروګرام د دولت په نوښت یو مهم پروژه ده چې واځي په څو برخونه بلکې په ملي ساته باندې متمرکز وي. د نن خبرې اترې او په دې اړه د څو میاشتو بحث دا په ډاګه کړی چې د افغانانو لپاره دا یو ډیره مهمه پروژه ده. دا په نړیواله او ملي ساته د ظرفیتونو په لوړوالي او پیاوړي کولو کې مرسته وکړي.
دا پروګرام د افغانستان د اقتصادي ادارې او خصوصي سکتور د ودې په دوام پیل شوه دی. خو د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زخیلوال وایي دا نیم پروګرام د نړیوالو لوري د نورو مرسته شو یو ستر پروژه سره ډېر توپیر پدې لري چې د دې پروګرام د پلي کولو مسؤلیت په خپل د افغانانو په لاس کې دی.
ادارات افغانستان رول کلیدی را در تطبیق این پروژه ها
د افغانستان ادارو د دغو پروژو او پروګرامونو په پلي کولو کې مهم رول نه درلود. خو د دې پروژو توپیر دا دی چې په پلي کولو کې مرکزی او کلیدی رول موږ لرو. د حکومت په چوکاټ کې د همغږي مسؤلیت هم موږ لرو. د غراز زموج او د مرستندویانو ترمنځ هم د همغږي مسؤلیت زموج په غاړه دی. نو ځکه ویلای سوچي د دې پروژې اغیز ډیر زیات دی.
د افغانستان د مالی وزیر وایي د دې پروژې په پلي کولو سره به د هیواد خصوصي سکتور هم پیاوړی او ډېرې اسانتیاوې به ورته برابرې شي. خو دا چې دا پروژه به هم د نورو په څیر یوازې په دولتي چوکاټ کې تش په نامه وي او که خلکو ته به یې هم د دې اقتصادي ودې ګټه ورسیږي، د مالی وزیر وایي د هغو واکونو له مخې چې په دې پروګرام کې افغان دولت ته ورکړل شوي، هیله لري چې دا پروګرام به د خلکو په اقتصادي پیاوړتیا او سوداګریزې راکړې ورکړې کې ګټور تمام شي.
تکل شوی ده چې د وژې د میاشتې له 13 څخه په افغانستان کې د شهید اونۍ اول منزل شي، او په دې په ارتباط د افغانستان د مشانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې په کار ده د دغې اونۍ د لمانځلو په مناسبت د ورثې د حقونو د ورکولو پر هغه قانون هم جدي غور وشي، کوم چې د ولسمشر تر توشیح وروسته د یو شمېر ستونزو له امله بیا ملي شورا ته استول شوی دی. دغه شان د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم وایي چې په کار ده د نمایشي غونډو پر ځای د شهیدانو د ورثې پوښتنه وشي او د هغوی د ستونزو د هواري برخې ته جدي پام واړول شي. په دې اړه نور حال له کابله د اجمل تورمان په رپورټ کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې د سې شنبې د ورځې د عمومي غونډې زیاته برخه د شهید اونۍ د لمانځلو څرنګوالي ته ځانګړې شوې وه. سناتوران له دولت څخه وغوښتل چې د شهیدانو د ورثې د حقونو د ورکولو برخې ته جدي پام واړوي. د مشرانو جرګې غړي سناتور باقي بریال وویل چې د شهیدانو د یادونې او لمانځنې تر څنګ په کار ده چې د شهیدانو د ورثې د حقونو د ورکړې د هغه قانون کار هم وروستی شي کوم چې بیا ځلي ملي شورا ته راستول شوی دی. دی وایي هغه قانون چې د شهیدانو د ورثې د حقونو د ورکړې په اړه له شورا څخه تصویب شو او د ولسمشر تر توشیح وروسته د یو شمېر ستونزو له امله بیرته شورا ته راواستول شو، زه له ولسي جرګې او ښاغلي قانوني څخه غواړم چې دغه قانون بیرته د توشیح لپاره واستوي او د شهیدانو د ورثې د حقونو د ورکړې او ښوونې او روزنې برخې ته جدي پام وشي. افغان دولت په پام کې لري چې د وږي په 13 نیټه د چهارشنبه پورې د شهید لونۍ څخه د لمانځلو یو شمېر ځانګړي پروګرامونه پیل کړي. خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې په کار د لمانځغونډو د جوړولو او د خورا زیاتو مصرفونو پر ځای د شهیدانو له ورثې سره مرسته او د دوی لاستوي وشي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی عطاالله لودین وایي:
زه په دې باندې ملاحظه لرم او زه اعتراض لرم چې اصلا د شهید لونۍ په نام باندې زیات او بي ضرورت مصارف کیږي او اصلا د شهیدانو هغه چې په ډېر بد حالت کې د فقر د غربت د احتیاج واقع دي دا غي اصلا غوړنه کې یف دماغ غوښتنه ده په دې باندې چې نمایشي پروګرامونه د شهید د افتی یا د شهید په نوم باندې تر سره شي، د شهیدانو کورنۍ او ورسره تر جدي توجه وشي تر څو هغه د احتیاج نه خلاص شي، هغه د خلکو دروازې د ودرېدو نه خلاص شي.
که څه هم د شهیدانو د ورسې دقیق شمیر نه ده څرګنده، خو د افغانستان د شهیدانو او مالینو په وزارت کې ثبت شوی شمیر ښیي چې دغه رقم تر 30000 هم اوخته ده. په افغانستان کې د شهیدانو ورسې مدام لخپل ژوند شکایت کړی دی او ویلی دی چې د دولت توجه دوی ته ډیره کمه ده. دوی وایي چې شته حقوق دوی ته کافی نه دي او په کار ده چې نور مرستې هم ورسره وشي.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس مېرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 14 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په کندوز کې 1 په خوست کې 1 په هرات کې 3 په مزار شریف کې 19 په پېښور کې 1
تکل شوی دی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو قسمي نتیجې تر شاوخوا 95% پورې اعلان کړي. کله چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نتیجې اعلانولې، د ازادي راډیو له لارې به مو هم هغه شیبه ترې خبر کړو. هاخوا د بلخ ولایت ځوانانو نن د مزار شریف په ښار کې په یو غونډه کې د افغانستان د انتخاباتو ملاتړ وکړ او د غونډې برخوالو د هیواد امنیتي او اقتصادي وضعیت ته په کتلو د انتخاباتو له بیا ترسره کېدو سره مخالفت وکړ. د ازادي راډیو خبریال له دې غونډې رپورټ لري.
د بلخ ولایت ځوانان د زمري د 9 نیټې ټاکنې د باور وړ ګڼي او وایي چې د پایلو څخه یې ملاتړ کوي. د سې شنبې په ورځ د بلخ ولایت یو شمېر ځوانان د مزار شریف په ښار کې سره راغونډ شول او ویل یې چې افغان ولس د زیاتو ستونزو او ډول ډول تهدیدونو فشارونو سره د 1383 کال د زمري میاشتې د 9 نیټې په ټاکنو کې برخه واخیسته او خپله رایه یې د خپلې خوښې کس ته وکاروله. د دوی پند د جنګ ځپلي افغانستان د امنیتي او اقتصادي حالاتو په پام کې نیولو سره په هیواد کې د دوهم ځل ټاکنو ته اړتیا نه لیدل کېږي او نه به هم دوی د دوهم ځل په ټاکنو کې خپله رایه وکاروي.
یار محمد توخیم ما بلغ دولت زونان په نمائندګۍ د نوښتن د زمری ته د 1400 کال چې انتخابات تر سره سو یو عادلانه شفاف انتخابات او غواړو چې دغه انتخابات او منل انتخابات وسیږي ځکه که دوم زلته پاشي افغانستان وزمنګوینو چې بودیجه اقتصادي ډیره ضعیفه ده او جامع جهانی نن منګا د خواهش لرو چې دغه انتخابات دوم زلته ونه کوي په دې خاطر باندې چې افغانستان اقتصادي ډیر ضعیفه ده نشي کولای چې دوم زلته ډیر آماده شي او د قانونات نه لري چې خلک دراسي رائے ورکي خاطر دې چې وزه د امنیت ډیره ګډوډه په افغانستان کې نن ورځ موږ وینو چې فعلاً چې ډیر مخالفین له ګډوډۍ لاکله ډیر استفاده کوي نامنی راولي په دې حق له باید دغه انتخابات او عادلانه شفاف انتخابات دا چې دغه قبول سي
در صورت کې انتخابات به دوري دوه برواد نه تنه موافق نه سیم بلکې په پای صندوقای رائے نه خایم را
په دا سال کې د بلخ ولایت وګړي د دوهم ځل د ټاکنو تر سره کولو مخالف دي چې د شمال او شمال ختیځ ولایتونو امنیتي مسؤلین د روان کال د زمري د نوښته منټې د ټاکنو په بهیر کې د سلو تنو په شاوخوا کې د مړو او ټپیانو پخلی کوي
په راپور کې مو واورېدل چې په مزار شریف کې یو شمېر ځوانانو نظر ورکړ چې دوهم ځل باید انتخابات ترسره نه شي د افغانستان د قانون سره سم که چېرته د ولسمشۍ کوم کاندید تر 50% ډېر رایې ونه ګټي انتخابات باید دوهم ځل ترسره شي د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ البته
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
د ساده رادیو پروانه خبرونه کې د روژې مبارک ځانګړي پروګرام خبرو خو تر هغه مخکې ازادي اوریدونکو ونیس پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې تاسو خپل پیغامونه اوریدل شئ دا پروګرام اجمل اندوړند کوي
ازادي او اوریدونکو د ازادي او اوریدونکو د دیونې پخپرونه کې مو اجمل ان توت هرکلی کوم په دې هیله چې د ژوند شپې ورځې به مو په خوښۍ تیریږي قدرمنو دوستانو لکه د نور کله په څیر دا اونۍ هم ګڼو اوریدونکو موږ ته خپل پیغامونه ثبت کړي او پکې په بیلابیلو موضوعاتو خپل نظرونه ویلي او همدارنګه د خپلو سیمه ییزو ستونزو په اړه څرګندونه کړي د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه
وو الو زه مو ایبلا وفادار چې میدان وردګ ولایت باندې چا کول سوالې د ګوډا دی مرزي دی کلی اوسیدونکو یم فعلاً په ایران کې د اسپان کې د مسافرې شپې ورځ سبا کوم زه د ټول افغانستان ملت خام خواهش کوم چې دوه جنگ او دوه جګړو نه د لاس واخلي د سر هیڅ خلک کار و لاس کار واخلي ولا موږ چې د نړۍ کاروبار وینو په نړۍ کې ټول مرمختګ راي دی په افغانستان کې ورځ فورا د بدري ورځ فورا خرابوالی منځ راځي اوس په دغه ایران کې دغه افغاني ځوانان ټول بدبخته دي ویني چې په غذا فکر کړي دي پلمه نه شو ورته کوي طالب نه راته کښي حکومت نه راته کښي چې څه ووایه نور هم په خدای سپار د دو مهاجرو باره کښې تاسو بس زیات توجه وي
دغه د مخوله د کمپیوټره د روشانه چې ډېر په ازاد یو موږ له ایرانه چې سهاره وخت تلیفون کوو خدای تعالی دې ځینې واخلي چې هره ورځ موږ کاټ ورجمع کړو 10000 هغه 15000 دی وخو دې 15000 موږ ته پاتې چې دا کمپیوټر یې کله لیکانس کښې غږیي کله څه پیاره کوي کله څه پیاره کوي کله دې خرو انګارې پکې وږي موږ له دې سره ډېر په ازاد
السلام علیکم زه عبدالحق اخیار د لغمان ولایت علیشان ورسوالی سالا دنیم کلی سخه زن وهم در ازادی را دی سخه پا دی دی را منان کود چه در افغانستان پیاوری و دری نامتو کاندیدانو سر مصاحبه وکلا او دو دی خفرون نیخ پا نیخ فرا کلا
زو غلام حسن خان کوچای دی لوگر لولایت نتاسی سر پتماج که مزد ازادی و اوریدون کو کارکون کو تدیر لحد زیاد سلامو نوائم او پزله سلام اورور د موږ مشکل د تاسې نه دا هله کومه چې د ما دا پیغام اصول مقامات ته وربره سوی د موږ په افغانستان کې د کوچیانو مشکل په هر ساحه کې چې وګورې دومره عده زیاته چې دیو افغان هم دومره مشکل نسته د حامد کرزي په دوره کې د موږ مالچرونه او د مالدارۍ ترجیحونه ټول غصب شوي او لجه شوي چې د موږ هېڅ پوښتنه نه کېږي موږ له تاسې نه دا هله کوو چې د کوچیانو د پوښتنه وچې کوچیانو ته د ترجیحونه فرمانونه په لاس کښې لري بېرته راستانه شي او که راستانه نه شي نو کوچیان آیا نور څه مخه لري نو کومې خوا ته ولاړ شي په پاکستان کښې پاکستان نه پرېږدي په ایران کښې بل څوک نه پرېږدي نو موږ کومې خوا ته ولاړ شو او په چا پورې مربوط یو موږ نور و سلام غلام حسن خان سلیمان خیل کوچای د لوګر ولایت نه
زمو ایبلا د غزنی د ولایت د اندړو د ولسوالۍ د شش د کلی اوسیدونکو يم او زله ایران څخه د ازادي رادیو ته پیغامونه وړاندې کوم وای مثال د مینې می دنیا ته پرېږ د سلګي و هم وسمی جړه ته پرېږ د جانان استادي خوشحالي سي نصیب زی محدت غمونه ماته پرېږ د چنه لما او نه لتا سره وی احساس د شکلو بل چا سره وی اسی د بل طبيب طلب مکوا د زړه دارخو لا آشنا سره وی او بل وای بیا به نه درځي خوبونه بیا به جاړي چې می بنشي د دنونه بیا به جاړي ګورزما ارمان به درشي وخت به تیر وی چې می ګوري د شیرونه بیا به جاړي
سلام علیکم زله پښتیا ولایت د تیری د مومن خیل د کلی اوسیدونکو یم دما د افغانستان حکومت دا خواهش ده زمونږه تیری کې یو مکتب او موږ د حکومت ته خدمت نه راکړای باید موږ د حکومت برق مکتب او د ډیر وسایل موږ د هغه کې لګیو دی وبو سان راته وباسي لزر کور پراته یو مکتب موږ د جوړ کړای دا
الو سلام علیکم زګل بارز ته هران چې خبرې کوم هغه ځله چې استاد عیش کور کباب دی کمال هم ور باندې کېدم نه روغي لیونی د استاد دم پسې ګرځېګم پښ پرواز او ګران زه او نه پوهېګم کپه کنګ په سرو لمبو کې ژوند کوم ګل زوس ورو ورو په ځان پوهېګم
سلام علیکم زه د کابل د سیاتامه د رئیس نه دا درخواست کوم چې د خوست خار ته لګ پاملرنه وکړي په خوست کې دوه ورځې جڅوګه هسپتال جارو کی سبا ته بیا دوا خانه یې خوي او په میاد تیر دوايي هم خرڅيږي او یو ډاکټر هم په خوست کې نشته په مریضان د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي
سلام علیکم زه را دي آزادۍ ته سلام نو او ریدون کو ته پاره سلام نن د وزیر شفیع سره مرکه هغه مرکه کې وزیر شفیع وې طالبانو هغه او په سره طالبان سره روغ جوړه وشي زه د وزیر شفیع دا پښتنه کوم چې دا معلومات چې دا طالبان دي دا عیسائی ولد کړه ته معلومات چې دا طالبان دي محمد عمر ده بالکل بیا خو سر لري خبره خو کده ته دا معلومات نه یې چې دا طالبان نه دي عیسائی ولد باید دې سره خبره ونه شي دا عیسائی ولد سره خبره وشي را دنیاوال په دې خبره منې قانی کې چې دیو افغانستان کې لاسونه بند کی بس طالب بم بکسی رو را کوله څنګه مګي منطقه په کونډه سره شي شرور د ایسای بلکړه د پاکستان کې هم بل افغانستان کې هم بل پیسې خپل روکه کړل را کوله دا غته خپل پیسې لاړه روکه شو وګورل د افغانې او د کلدارې ته څو ګورې نو کلدار لاړه روکه شو دا غا سبب دي چې لا سوینه د هغه مصرف کوي ور باندې
آزادۍ رادیو ته السلام علیکم زهاجی عبدالغنی د کراچو ته خبره کوم طالبان دی خپل سینی جامع د مستری تګریسو نتوروي د خپل سپونه څخه دی داخله و باسي په خوایه د مجاهد په نامه غلاوی کوله اوس د طالب په نامه غلاوی کوي یا وشر ټولی دغه دی ونیسي سخت سزا دی ورکي یا دی حکومت ته پلاس ورکي کنه په خپل دی سخت سزا ورکي خپل نوم دی په دوی نه بدوي د خدای په امان
بل عزت طالب الله ماتیار یم د پکتیا ولایت نه زحمت در کوم په لومړی قدم کې د ازادۍ رادیو ټول تخنیکی او نشراتي ګروپ جات سلامونه نیک هیله احترامات وړاندې کوم زه د ازادۍ رادیو له درنو همکارانو څخه په درنښت هیله کوم چې زما پیغام ثبت کړي او د نیربنې لمخې د صحتمی وزیر صاحب ته ورسوي وزیر صاحب سلامونه اما بعد زه یو اتلس کلن ځوان یم د یو مسلمان ورور په صفت تا خپل مشکل او ستونزې وایم او د همکارۍ خواست کوم خاغلی فاطمی صاحب زه سخت ناروغ یم کابل او پېښور ته لاړم نه یوازې چې علاج مې ونه شو بلکې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان شوم له همدې امله اوس په کور ناست یم او تګلورې مې بېخي ورورخ کړی دی اوس نو که چېرې ته لوس او مهرباني وکړې ما د تداوی لپاره خارج ته واستوې مثلا جرمني ته او که خدای کول زما علاج وشي زه زما کورنۍ او دوستان به ټول عمر له تا څخه منندوی وو
ګران اوریدونکو تا د روغ صحت هیله کو په دې هیله چې ستا غږ به د عامه روغتیا د وزارت چارواکو اوریدلې وي او که په دې برخه کې دوی له تاسو سره مرسته کولای شي نو خپل مرسته به در څخه نسپموي. البته باید یادونه وکړو چې د دې اوریدونکو د تلیفون شمیره موږ سره شته او که د عامې روغتیا د وزارت چارواکي په دې برخه کې له نوموړي سره مرسته کولای شي نو موږ د ده د تلیفون شمیره ورکولای شو. د یو شمیر نور اوریدونکو پیغامونه اورو.
زه شیرینګل د کور میګن څنګه خبرې کوم. پاکستان حکومت مجیر سره زیات ظلم کوي. ها کسان چې مجیر کارت نه لري هغه نسی او جیل ته یې چوي. په کوات کې 1350 کسان دو کې داسې شته چې لاس میاشتې هم تېرې دي. زیات ظلم ورسره کېږي. ملګرو ملتو او بینالملل کرځای او د افغانستان حکومت د دغې غام وخوري.
السلام علیکم. زه د ایران له شیرازه خبرې کوم او زما داسې انډیوالان دي چې د تېر هفته مخکې 14 کسان اعدام کړو. دوه دانو خلاف یې کړی وو او نور 11 تنه دغسې نهاکه بې ګناه اعدام کړو. موږ له کرزي صاحب څخه دا خواهش ده چې د دغو خلکو غم دې وخوري د خدای په.
حالو السلام علیکم. زه عبدالمحمد د زابل د ولایت د خاک افغان د ولسوالۍ د دارې د کلي اوسیدونکی یم. زما سلامونه د اول د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ورسېږي. په وطن کې زما ورور دی داد محمد او بل مې اخ دی په بلال کې محمد رحیم. د هغه دپاره زه د یو شعر ډالۍ کوم. د تا اوس مرغ وزر وم خو اوس نه یم. د زړي مازیګر مر وم خو اوس نه یم. دا یادګار د محبت در سره واخله. زه د مینې یو تاجر وم خو اوس نه یم. په مزار کې مې راځي هم سلام وایه. زه هم هغه مسافر یم خو اوس نه یم. وسلام.
السلام علیکم. زه شیخانی خبرې کوم. د وزیر صاحب زیات عمر فضلي صاحب له چار څخه په رسنیو کې ستاینه کېږي. موږ هم دعا ورته کوو. مګر یو موضوع ته چې د مریضانو لپاره ډېر د اهمیت وړ ده زما په نظر پاملرنه نه ده شوی چې هغه په کابل کې د دوا قیمت دی. یعنی درملتونونو د پاکستاني کمپانیو څخه دوا د کلدارې په بیه اخلي چې دا دوا قیمت په هر پاکټ په ټوټال کې لیکل شوی دی. د مثال په توګه یو قطع دوا قیمت په پاکټ کې لیکل شوی 200 کلدارې. اما په کابل کې په 200 افغانۍ ورکوي چې د اندوپریشن دوا د پاکستان اخلي هغوی ته کمیشن ورکوي په 150 کلدار اخلي او دلته په 200 افغانۍ چې 300 کلدار کېږي خرچېږي چې دا قیمت د هغه مریضانو لپاره ډېر ګران تمامېږي چې 300 په افغانیو قیمت نه ده پام شوی. دا ډېر یو ظلم او بې عدالتي ده.
د سراج د ایران د غزبین د ښار نه راګی یم. زه د افغانستان د خلکو نه کوم غوړم او د دولت نه غوړم د امریکانو د خورجانو نه غوړم چې د افغانستان په ټولنه کې مسه جدي اقدام وکړو د طالبانو مقابل کې. طالبان چې ځکه ویي چې د خورجان دی وځي یا د امریکانو وځي په دوه اړه خو باندې کتر کوم چې طالبان ویي تاسو بیا ولې پنجابیانو عرب روستلي وو دلته چې چینیو خلک مو روستلي وو دلته زرحو افغانیان تی ملکل و بل زرحو مخلکم سپ دوستان ملکل و سپ محسود ملکل سپ گلبدین ملکل پاس یور دی دیگه زواب وار کن.
زاده را دوار تو رو کار کنم کتا و ردم کتا دیزمان سلام و نور و رسیز داد سلام اکم از یه رس دماجر و پا داغی که غلد اصوی و سمانت لب دماجر هر و یا وقت و گرده و کسی دان را بانی وقتی رو را دل علی د کوټ خبرې کوم. دا نه ربانی ته جواب دی وروره چې موږ په پاتہ کې وسیږو. یم تاسو موږ ډیر غوښ کاروبارونه پاتہ دي. نو تاسو یو وخت راځي چې وروره دای مکه ویل چې هغه نور خواران چې د دولت په بمباری په بمانه کې مري موږ نور نه پوهیږو. کله چې کوم وایي نو سم د موږ زغلا باندې وته چې ونی څه وایي مو پرې ورته مو کوم پرې ځي وروره پاکستان کې دی ډیر په نړۍ مغه شتلی ملک دی. موږ نه نه ویني کوو وروره کور ودان ته ماجر کار نه لري خو دلته څه د امتحان او کوم چې ماجر را واره وسلا نه وکړي ستانه وکړي یو دا وکړي وروره چې دا ماجر او ټیم ورزیات کی مونږ را کومه ته جنگل وبنداري شروع دي چې کوم ټیم دا جوړ او هوسه
بیا نو موږ خپله در راوړو خپل په خوښۍ چې پر موږ یوه شپه تېرېږي موږ چې پر موږ کال تېرېږي موږ یقین دی نه کوم چې دوی په زوره لکه ایران باره مواړو زه لالۍ د لمو چې وکړو چې خبرې کوم دلته امریکایان وایي راسي جوړه به سره وکړي طالبانو ته وایي عجیبه د کوچنیانو خبرې دي کردی نو همدغه نه سوچ نه لري چې طالبانو سره خبرې کوم اول ته نومان په تور لیست کې نشته دي نو دوی دا د کوچنیانو خبرې پسې پرېږدي د طالبانو نومان دې د تور لیست وباسي بیا نو انشاءالله زما دا یقین دي چې دا طالبان به جوړې ته حاضر شي.
السلام علیکم د افغان مسلمان کتاب باندې د ادبی رادیو ټول کارکوونکو سلام وایم. څرنګه چې د افغانستان کې د بعضي د فرهنګ انسانان د خاطر کوم درس د خبرې اعلان سره هغه کوم چې د افغانستان د مسلمان ولس واقعیتونه بیانوي او هغه تحديدي ډول کې دغه عمل نه په کلا کې غندم د مسلمان او افغان کتاب باندې. السلام.
که چیرې تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو پیغام خپور شي نو کولی شئ چې زموږ د پیغام ثبتونکو ماشين شمیرې ته په 00 3020 21 12 14 15 باندې زنګ ووهئ. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم. د ژوند شپې ورځې مو له خوښیو ډکې.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو رجتانو سلام او پیرزوینه ظفر هیوادم په دې هله چې تر اوسه پوری د روژې مبارک ورځې په نیکمرغي تیر سوي وي. په مکړی د قران شریف ته څو مبارک آیتونو تلاوت ته.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله يدخل
مبارک آیاتونو تلاوت ملا زادی رادیو څخه واورید. د پروګرام په دې برخه کې د ستر محکمې د دارالافتاء رئیس مولوی محمد صدیق مسلم په اسلام کې د کارشګر نسرګندوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټول ته معلومه ده چې د اسلام سپیشل دین کار ډیر خګنی د تمبر او عناصر د بیکار عناصر مقابل کې د کار وظیفه ورکړي. الله جل علاله شنو د ستر پیغمبر په مبارک ویناګانو کې مونږ ته دا مفهوم راخی چې الله جل وعلا شنو ها کس خوخی چی اغا دیو کار خواندی. پیغمبر فرمایلی ان الله یحب العبد المحترف. الله جل وعلا شنو هو کارگر بند خوخی اغا سوک چی یو پیشه لری یو کس بری اغا دا الله جل وعلا شنو دی منی ورد لی. او بلزه که او دیر مشکول حدیث چی اکثر ازده لری الکاسب و حبیب الله اغا سوک چی کس با کار لری اغا دا الله جل وعلا شنو دی منی ورد لی. و پامده اساس هلمنیو چی منگ هغه درآمد کم وي او یا درآمد ډیر وي. د الله د رضا لپاره دا کار د رڼه سترګه وګوري او په دې د باور ولري چې د دغه کار په اساس الله دغه سره مینه کوي. نو د چا تر چې د الله مینه شوه نتیجه یې دا ده چې هم په دنیا کې او په آخرت کې به د بریالیتوبونه په برخه وي.
و مو اورېدل چې خدای تعالی له زحمتکشه انسانانو سره مینه لري. قرآن عظیم شان کې د بقرې په مبارک سوره کې خدای تعالی جل جلاله فرمایي د روژې میاشت هغه میاشت چې په هغه کې قرآن نازل سو تر څو د انسانانو لپاره هدایت او د هدایت دلیلونه وشي. په حق او باطل کې د فاروق په حیث راغی. نو چا چې له تاسو څخه د روژې میاشت ولیده هغه د دغه ټول میاشت روژه ونیسي، او څوک چې ناروغ وي او یا په سفر کې وي هغه کسان دې په نور میاشت کې روژه ونیسي. خدای تعالی د خپل بندگانو لپاره اسانی غواړي، سختی نه غواړي. د دې لپاره چې تاسو د روژې شمیره پوره کړئ نو د روژې پر تاسو فرض و. د دې لپاره چې تاسو د خدای پر لارښوونه وویاړئ او د دې لپاره چې تاسو شکر وکړئ. درنو دوستانو، نننی پروګرام همدومره و. په لوی الله مو سپارم د روژې مات لپاره ښه اشتها.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.